السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلهیز ډول د یو سلو او یا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون له پاکستانه د تورخم له لارې او یا کورنۍ د سپین بولدک له لارې 28 کورنۍ او له ایرانه د نیمروز له لارې 940 کورنۍ او د هرات د اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ افغانستان ته ستنی شوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه کې په جبري ډول افغانستان ته ستنی شوي. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته د سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې وساتي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې لیکلي، خلک دې د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه، قطیګانې او نور توکي لرې واچوي. هره اونۍ دې د اوبو ساتلو لوښي تش پاک کړي او ومینځي. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې د اوبو د ذخیرې وسایل دې وپوښي. د اوبو هغه وسایل دي چې نه یې کاروي سرچپه کېږدي او اوبه دې نه پکې پرېږدي. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ډینګي تبې ناروغي لکه والګي یا ریزه څخه پیلیږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي. د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړي چې پرونی وسلوالو د کابل پر دې مزنګ سړک د طالبانو پر سرحدي بدري قطعې حمله کړې او د طالبانو د دې قطعې یو مشکوک مشر عبدالله عمری له دوو نورو طالب وسلوالو سره وژلی او بل ته ټپي کړی دی. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم دغه ادعا په بې پرې ډول نه شي تاییدولی. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیلې ښوولي چې دا بریا د دواړو هیوادو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. مسعود پزشکیان د ایران ولسمشرۍ ټاکنو په دویم پړاو کې چې پرون ترسره شو د اکثریت رایې په ګټلو بریالی اعلان شو. سعودي عربستان او د هغه سیمه ییز رقیب ایران چې په یمن او سوریه کې د مخالفو جهاتونو ملاتړ کوي تیر کال د چین په منځګړیتوب خپلې اړیکې عادي کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی ای خبر ورکړی چې ملک سلمان پزشکیان ته د مبارکۍ پیغام لیږلی او هیلې ښوولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به ډیپلوماتیکې اړیکې دوام وکړي. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د مسعود پزشکیان د بریا په اړه د مبارکۍ پیغام خپور کړی او هیلې ښوولي چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي نن سهار د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د یوې بلې حملې څپه شنډه کړې او چې د اوکراین دوله ساحې په نښه کړې وې. تر دې مخکې د اوکراین یو محلي چارواکي ویلي و ماسکو پر دونیتسک سیمې د رهبري شوو بمونو په حملې سره لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د اوکراین هوایی ځواکونو نن په ټلګرام کانال کې لیکلي نن سهار وختي د دوی دښمنانو د شاید په نوم د 28 بې پیلوټه الوتکو په ذریعې حمله کړې. د اوکراین دغه ځواک وایي دوی توانېدلي دغو الوتکو له جملې 24 پر دنیپرو پتروفیسک، پولتاوا، زاپوروژا، خرسون، خارکیف، دونیتسک، سومی، چرنیف، وینیتسیا، کیف، کرو، فروهات او میکولایف سیمو نسکوری کړي. بلخوا د پلازمینې کیف په شمالي سیمه سومی کې محلي چارواکو ویلي د روسیې بې پیلوټ الوتکو د اوبو د سیستم برېښنا پرې کړې ده چې د اوبو د رسولو بهیر ټکنی کړی. د اوکراین دولتي رسنیو په عین حال کې د پلازمینې کیف په شمال ختیځه سیمه سیسپلاین کې د 14 خبر ورکړی. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام اتلولیو سیالیو کې په کوارټر فاینل کې نن دوه لوبې کېږي. په لومړنۍ لوبه کې به انګلستان له سویس سره مخ شي او همدارنګه هالند له ترکیې سره لوبه لري. پرون هم څلورو ټیمونو لوبې وکړې چې په نتیجه کې فرانسې د پینالټي په شوټونو پرتګال ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوه. تر هغه مخکې هسپانیې او جرمني لوبه وکړه چې هسپانیا وتوانېده دوه د یو په وړاندې کوربه جرمني له مخې لرې کړي او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د دغه پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټون کې او پخوانی پاچا امان الله خان پاکس لګول شوی تور رنگ پاکړی. دغه مسلې ګڼ کلک خبرګونونه هم پارولې دي.
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
دا رپورٹ هم تاسو ته خبرو چې په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي بې برقې سخت پتنګ کړي هغه هم په دې ګرمۍ هوا کې.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بی برقی هم ډیره شوې ده. کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بی برقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
د ایران د ټاکنو د پایلو په اړه هم تاسو ته وایو چې هلته مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشری څوارلسمې ټاکنې ګټلې دي، څوارلسم دور، او د ایران نوی جمهور رئیس او د ایران نوی منتخب جمهور رئیس شوی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټون کې او پخوانی پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاکړی. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړی و. د طالبانو د حکومت ویاند او د ننګرهار ولایت سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا په خپل ټویټر باندې د دغه کړنې ننګه کړې دا ویلې دي چې پر عکسونو تور رنگ د دوی کسانو پاشلای دی.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني یو خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمېر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنگ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنگ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تورخم ښارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د بادشاه خان په عکس تور رنگ ته پولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او بادشاه خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبونو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکو احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردش شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شاه غازی امان الله خان او بادشاه خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داسې شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلی او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې. د سیاسي مسایلو پو او لیکوال افراسیاب خټک بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا کار چې د هر چاوي دوی خپل مخونه تور کړي.
نو د هغوی عکسونو مخونه تورول چې دي دا یو قسم ته خپل مخ تورول دي، هر چا چې دا کار کړی هغوی مخ خپل تور کړی دی، ځکه چې دا خو افغانیت نه انکار کول دي، دا خو پښتونولۍ نه انکار کول دي، خپل شناخت نه، هویت نه. او بیا تر خمس را نږدې دا څوک خوشحالهوي؟
د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا د طالبانو د دغه کړنې ننګه کړې. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې خبره د باچا خان او امان الله خان نه ده، بلکې په ټکو د مجسمې ده. خو د تورخم ښاروالۍ د پخوانیو مسؤلینو په خبره چې دا مجسمې نه بلکې د تیږو په وسیله په لاس جوړ شوي عکسونه وو چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د یوې مېرمنې په لاس جوړ شوي وو. امان الله خان په 1919 کال د انګریزانو او افغانانو ترمنځ د درېمې جګړې ګټونکی پاچا و چې په پایله کې د افغانستان سیاسي خپلواکي بیرته ترلاسه کړه او افغانانو نوموړي ته د غازي لقب ورکړ. خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان هم مشهور و، بیا د عدم تشدد فلسفي یو مخکښ و. دوی دواړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خښ دي او دا چې د خلکو ترمنځ ډېر محبوبیت لري، نو عکسونه او انځورونه یې د افغانستان د اکثرو ولایتونو په ډېرو برخو کې د تیر جمهوري نظام په ملاتړ او هم په شخصي ډول جوړ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یو مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړې. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د یو راپور په خپرولو ویلي، له دې سره د پولیو ناروغۍ مثبتې پیښې په کندهار کې دریو ته رسیږي. هم مهاله د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ نخپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوي او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي. د امریکا غږ هم د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله دا دوه پیښې تایید کړي او ویلي دي دا دوه ماشومان د 5 او 4.5 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګوزن ناروغۍ طبي نمونې څونه وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوي وي چې پایلې پرون روښانه شوي دي. هڅه مو وکړه چې په ګوزن داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز په ایکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په 8 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په 1 میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوي وي او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وه د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د هوا په ګرمېدو د کابل یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي کڅام د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېر اړتیا لري، خو خبرې د برېښنا پرچاوي ډېره شوې چې لامل یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب نه وایي، خو معمولا پخوا هم په ژمي او اوړي کې چې د برېښنا ته ډېر ضرورت وي اکثر وخت د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده. کله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دی ورځ یو دوه ساعته برق لرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا په اوړي کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس موږ ته لکه پیران غونډې ګرځېدلی، موږ بسم الله الرحمن الرحیم او پیران خود فرار کوي. اوس برق موږ ته همدغسې شوی د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې پنځه نیم بجې څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله چې په دا ګرمۍ کې باید دوی کوتلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې چنی اماده اته ساعته دوله ساعته شپاړه ساعته برق ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایطو فعلاً خو برق تمام نیاز
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېره اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندیږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر را د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدی عمله وخت نا وخت د تخنیکی سنزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له سنزو سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اور بشو ایران ته هلته د ایران د ولسمشرې د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس ورغځوي. هغه ټینګار کړی چې خپل سیاسي مخالفانو سره به د خپل واد پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. زینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم خپل ایکس پاڼه باندې د پزشکیان د بریا مبارکي ورکړې او هیله خولې چې دغه په دوره کې د افغانستان او ایران د خبره دوستانه روابط لا په سیټینګ شي. د ایران د ټاکنو چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشری د 14مې دورې د دوم پړاو انتخابات وګټل. د هغه سیال سعید جلیلی وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,403 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,000,000 اته دیر زره او یو سلونه او یو ترسیږي. مسعود پزشکیان ویلی چې د خپل واکمنی پر مهال به هر چا ته د دوستی لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې پرون جمعه ترسره سوې، د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلنه یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنې د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وې. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2016 میلادي کال تر 2020 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو، د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې 6 کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خودری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړی پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالي شوی، ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو نورستان ته په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپله منځپلله په خو په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي اوسپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې په خوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه پخوانیو توکو اوس هم کار اخستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
کانون جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونه کې، سوده چې د ماسته جوړی دا خلک په دیګونه کې جوړی او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي او د شودي پیمانه کولو د غوړي د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې، یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د رټې کېږي او هغه کاخېړ ورکوي. قیمت مو هغه په یو غوا دوه غوا باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکانې جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانې اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادرېږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې د یو نه په هغه وخت کې دی ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې دی دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسولینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو تر څنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشټوالي شکایت کوي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشټوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شته روغتیایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. د دغې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما به یک شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون ته اړتیا لرو. اشکمش لوی ولسوالی ده، دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځینې وخت زمون روغتیایي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقالوو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالۍ کې یو 500 بستریز روغتون جوړ کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از 150,000
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو 180,000 نفر ژوند کوي. د نفوسو شمیر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 500 بستریز روغتون جوړ شي تر څو زموږ روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار اوسیدونکی صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادی مریضان لرو، نور جرایی عملیاتون دپاره مریضان لرو چې دلته جرایی څنګه ده دغه نشته، کلینیکونو کې دوایان نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایی مریضان چې یو اندکه دغه ول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالی هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغې ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچه 500 بستریز روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دی نه لري چې نور ډاکتران یا نور پرسونل مرزا پاسي او دلته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې اشکمش نفوس زخت ډیر نفوس دا سره دی ولسوالۍ نه نور دوه سره چې دلته د برکی مراجعین مرزي د خاناباد ولسوالۍ سره مرز لري هغه مرزي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د نظر گرفته، هغه ته چند نفر ارسال میکنیم.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیایي ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو تر څو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 500 بستریز روغتون فعال شي.
د نوموړي ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزي کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 180,000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
وخت مازیګر څلور نیمه شوې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلېز ډول د یو سلو واو یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده. د راپورونو له مخې پرون له پاکستان د تورخم لاري او یا کورنۍ او د سپین بولدک لاري 28 کورنۍ او له ایران د نیمروز لاري 94 کورنۍ او د هرات اسلام کلان لاري 10 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلېز اخراج پروسه پیل شو. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د استلو لړۍ ګړندې کړې ده. د راپورونو په اساس پاکستان د جولای لومړی د اسناد لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره هم اقدامات پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبي د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي پام کې وساتي. د ادارې په اعلامیه کې ویلي خلک د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه، قوتيګان او نور توکي لري واچوي. هر اونۍ د اوبو ساتلو لوخي تش او ومنځم. ډینګي تبې ناروغي لوالګي اریزش پیلېږي چې ورو ورو سختيږي او پر وخت درملنه ونشي ناروغ د مرګ تر سره رسوي. د طالبانو مخالفه ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې پرونی وسلوالو د کابل پر د مازنګ سړک د طالبانو پر سرحدي بدري قطعي حمله کړې او د طالبانو د دې قطعي یو مشکوک مشر عبد الله عمري له دوو نورو طالب وسلوالو سره وژلې او بلې ټپي کړې. طالبانو لا د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشر تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله خولې چې د بریا د دواړو هیوادو د اړیکو واده ته زمينه برابر کړي. پزشکیان د ایران د ولسمشر ټاکنو په دویم پړاو کې چې پرون تر سره شو د اکثریت رای په ګټلو سره بریالی اعلان شو. حامد کرزی هم د مسعود پزشکیان د بریا مبارکي ورکړي او هیله خولې چې دغه په دوره کې د ایران او افغانستان روابط لا ښه شي. او د اوکراین هوایی ځواکونه وایي نن سهار یې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د یوې بلې حملې څپه شنډه کړې چې د اوکراین دوله ساحې په نښه کړې وې.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبان حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زراعتي زمکو ویجاړول د بزګرو او زمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي مزکی لږ دی او بزګران ډیر زمکی نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بې برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې ده.
که چېرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه ور استوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکو.
هو پلارا زما نظر خدا دی چې نه ورکو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي. خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېروي او کره شمیرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت د ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو پر راغونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوس مهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونو یې په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښولې وه چې په افغانستان کې په 1,300 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تاریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړې کړې دي، خو د یوه کال تر تیرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره بهامنګۍ وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه تابع تور مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2006 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشې موادو سره د مبارزې له پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
پراپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیره بیا وروستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړی دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ترمنه کولو وروسته اقلیمي بدلون په تیره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې د لږو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیارډو ډالرو ډیرې بشري مرستې شوې چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډیره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کیږي له افغانستان سره د دې یوه ډیره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او د کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه څه دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارد ډالره بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی وو، یو برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څیړنو په نتیجه کې موندلی چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغیزې کړي او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي.
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کیږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې لایوي خو د بندیزونو لکه بل هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدی هغه باندې شوی، او لبل خو په کورتنه نه هم ظرفیت چیرته دی او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو لکه بل چې دوی کولای شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان بزګران ویني خو مکلفیت نورو برخو او حکومت دی ترسو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، ترسو اړین پروژې تطبیق شي، ترسو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې، او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغه ولایتونو کې چې اوبه پکې لګ دي همدا د اوبو لګوالی دی، او د ځکه چې کوکنارو لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونت یا د اوبو شتون تقریبا وي څنګه، نو همدا لامل دی چې بدلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته، او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نه شي. دا په خپله یو مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنۍ برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی، نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولای شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، انجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښه وي، د دغو ورپېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنا چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچل ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه، نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیه هم په ښه سطحه کې وي او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریفتیفونو جوړول تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو نو د ډیری هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانیو پلوري، حال دا چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدای شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه، له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم د دغه بزګرو ژوند اغېزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړای شي خپل محصولات نورو نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. له همدې کبله اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي، تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي، او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګلزغار شریفیار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدي تخریشات یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم دې باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مساعد کیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ترا ورسېدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د ننګیالی د وشتمن سړي زوی دی او یو انجلۍ ته مرکه ور استولې ده. د انجلۍ پلار حاجی اسلم هم راضي شو چې ننګیالی ته بخپل لور ور کوي، خو یې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپل وځخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپل لور ننګیالی ته ور نکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلم خانه، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه، په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی، مېلمانه زمونږ سترګې ولېمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلم خانه، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي، څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ور باندې وکړو.
هیڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک ویل نشته.
ومونه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه، هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلوی په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویه تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي؟ دا دی چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا یې نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده، ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې مونږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مونږ ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو، توکل په خدای. ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ترکم اپ ہاں